السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونه کوو. د ایران په رجایی بندر کې د پرونی زورورې چاودنې لکبله لک تر لګه څوار لستنه وژل شوي او 250 نور ټپیان دي. دغه چاودنه د شنبه په ورځ غرمه مهال له یوې اورلګیدنې وروسته د بندر عباس ښار د شهید رجایی بندر په تاسیساتو کې وشوه. د ایران د حکومت بیان دی فاطمه مهاجرانی ایرنا خبری اژانس ته ویلي چې د چاودنې د لامل او د مرګ ژوبلې او زیاد نونو کره معلومات به د دوی له څېړنو وروسته اعلان شي. تر بیګا نیم شپې پورې له چاودنې وروسته د لګېدلې اور لمبې لابلې وې او د چارواکو په خبره اور کانتینرونو ته نږدې شوی دی. د چاودنې ځواک دومره لوی و چې غږ او ټکانونه یې لږ تر لږه 50 کیلومتره لرې احساس شوي. د سعودي عربستان، روسیې، قطر، ترکمنستان او عراق په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو پر دې پېښه خواشیني ښودلې او ایران ته یې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د عمان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا او ایران د استازو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو به راتلونکې شنبه ترسره شي. دغه وزارت د شنبه په ورځ یوه خبر پاڼه کې ویلي د خبرو اترو بل پړاو به راتلونکې اونۍ دوام وکړي او د سور په 13مه به د لوړې کچې یوه غونډه جوړ شي. د دوړو خو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو پرون د عمان په پلازمینه مسقط کې پای ته ورسید. له دې غونډې وروسته د ایران او امریکا چارواکو د غونډې فضا مثبته بللې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په پخوانی استازی زلمای خلیلزاد وایي پاکستان لا هم له ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. هغه دا خبره د شنبه ناوخته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغې خبرې ته په غبرګون کې کړې چې ویلی دی پاکستان تیرو درې لسیزو کې د ترهګرو ملاتړ کړی دی. خواجه آصف د تیرې جمعې په ورځ له سکای نیوز سره په مرکه کې ویلي درې لسیزې موږ د امریکا، برېټانیا او لویدیز لپاره دا کرغیړان کار یعنی له ترهګرۍ ملاتړ وکړ. دا یو تیروتنه وه او اوس د دې کار نسبت موږ ته کیږي. خواجه آصف دغه څرګندونې د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له نوموړي څخه د کشمیر په وروستي خونړي برید کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه وشوه. د خواجه آصف د همدې خبرو ته په غبرګون کې ښاغلي خلیلزاد پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي معتبر راپورونه ښیي چې بلوڅ وسلوال د بلوچستان په مستنګ سیمه کې د تیرې مارچ میاشتې په نیمایي کې د داعش یو مرکز په نښه کړ چې 1.5 داعشیان یې ووژل. د خلیلزاد په خبره دا خبره امکان نه لري چې د پاکستان استخبارات دی د دې مرکزونو په اړه معلومات ونه لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په خاطر د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین شک لري. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور لمخه نوموړي د غشک پرون شنبه یو ورځ وروسته تر هغه څرګند کړ چې ویلی وو اوکراین او روسیا تړون ته ډیر نږدې شوي. ترامپ دغه څرګندونې په واتیکان کې د پاپ فرانسیس په جنازه کې د ګډون او هلته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره تر کتلو وروسته متحده ایالاتونو ته تر روانېدو مخکې پر خپله ټولنیزه پاڼه وکړې. هغه په وار وار ژمنه کړې چې د روسیا او اوکراین جګړه به پای ته رسوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اهلا و احترام تاسو ټول کډرمن او درنو زکون کو ته وړاندې کوم. لمن دیم چې تاسو ټول برات رو غو جوړ او صحت مند او سریال د صحت چمې بم پتان می رونو کلری زکون کو د تل پسیر زمر تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور میرمنه به پیژنو د حقوقي د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کوم. خو کلری زکون کو لکه څنګه چې زمر تاسو د تیر ورځې لوسته میرمن مسمه اسمتی ورده کړوند او مجاب تاسو میرمن مسمه اسمتی ورده دا کو پیشن در ده حقیقت ژوند په حق مو بشپړ معلومات تر لاسه کړه. په دې مو په دې لوچې میرمن ماسمه اسمتی ورداک څو په اصله شخصیت وو او څنګه یو کول شوی د پاکستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي اتلې زړوري افغان میرمن اړوند میتاسته معلومات هم تکړه دي. هلمند دې چې د تل پسې را سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو سزدا کړي. نو درنو زكون کو یو ځل بیا هم یادوري کوم مخله دین چې تاسو لوس پیل کان تاسو ټول درنو زكون کو سره باید خپل د لوس ټول در سموات چمتو او اماده پرته اوسی چې تر څو وکول سي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې راخپل ځنو سره نوٹ کړئ. نو درنو زكون کو وسم د لوس په دې برخه کې رازو ستاسو لوست پیل کوو. زموږ ستاسو د نن ورځې نولسم لوست موضوع مېرمن هورا خلتی ده. لولو چې مېرمن هورا خلتی څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه یې وکولی شوی خپله مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګنده کړي او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو رازو د مېرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کړو. مېرمن هورا خلتی، هورا خلتی د سلطان محمود غزنوي خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژندل شوی ښځه وه. لولو چې مېرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوي خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملې څخه وه. یعنی مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوي خور وه، کوم چې سلطان محمود غزنوي په هغه وخت کې د غزنی پاچا وو. په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه، او په 323 هجری قمری کال کې وفات شوه. یعنی د مېرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټې څخه پیل کیږي، او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالی په برخه کې ځانګړې وړتیاوې لرلې. یعنی مېرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې، همچنان د لیکوالی په برخه کې ځانګړې وړتیاوې او مهارتونه درلودله. شخصیت، علمي او سیاسي وړتیاوې. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د مېرمن هورا خلتی شخصیت، د هغې علمي او سیاسي وړتیاوې ولولو چې مېرمن هورا خلتی څه ډول شخصیت درلودې، کومې علمي او سیاسي وړتیاوو څخه برخمنه وه. هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیار او معتبره مشره وه. لولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې، یعنی د غزنی واکمنۍ یا هم سلطنت په دربار کې، یو له پرمختللو، هوښیارو او معتبرو مشرانو له جملې څخه وه. د هغې حکمت، سیاسي پوهه، د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوی دی. یعنی د مېرمن هورا خلتی په اړه، په خپله د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپله د بهکې لخوا څخه یاد شوي دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړې وړتیاوې ښودلې دي. یعنی مېرمن هورا خلتی په خپله په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپله ځان کې ځانګړې وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسود ته. درنو سکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسعود ته څه ډول لیک لیکلی و، او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسعود ته لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ سو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسعود ته یې لیک ولیکه. یعنی خپل ورور مسعود ته یې خط ولیکه. په لیک کې یې مسعود ته د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې لیک کې مېرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته د غزنی د حالت، د غزنی د سلطنت د حالت او بحران، د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل، او هغه ټول برخې یې ورته په نښه کړلې چې اوس په الحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې سلطنت د بحران سره مخامخ دي، او دغه سلطنت چې دی اوس د ده وژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستی راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډیر زیات ضرورت درلودل، نو دوی نه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سقوط سره مخامخ شي. نو هغې د دربار او د سلطنت د سقوط د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه، تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې، مشکلات سره مېشته سوي دي، دا سیاسي ننګونې او مشکلات د منځ څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې مېرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومي پایلې تر لاسه کړلې. د هورا خلتی لیک مسعود د دې ته اړ کړل چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنی کله چې د هورا خلتی لیک مسعود ولوستله، نو مسعود دې ته اړ سو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ شي. د مسعود پر اتاک سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و، نو دی دې ته مجبور سو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته رالی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خلتی تدابیر د غزنی امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خلتی چې کوم تدابیر ونیول، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړو، د غزنی د امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو. کچیرې مهرمان هورا خلتی دغه لیک مسعود ته نه وی لیکلی، نو ممکن د غزنویانو کومه امپراتوری یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځه څخه تللی وی وای، یا هم سیاسی بحرانونه ننګونی نور هم زیات سی وای. نو دا لیک دې ته پیدا وکړل تر څو دغه سیاسی ننګونی لمنځه څخه یوسی او مسعود دې ته اړګي بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون سی او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسی بحرانونه څخه وژغورل سی. نو دا د مېرمن هورا خلتی د تدابیرو څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو ځکونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي څه بیا کومې ستراتیژي کوم میتودونه څخه دې کار اخیستو. د سلطان محمود مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شوی و، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله. یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبرې پټه د ځان سره وساتل، ځکه کچیرې دې دا خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټولو د واک پر سر باندې جنگ او جګړې کړې وای. په دې حساس وختونو کې هورا خلتی دا ښه اراده او تدبیر لاری د سلطنت چاري په شتو غسره تنظیم کړل. یعنی په دې حساس او ستونزمن او مشکلاتو حالاتو کې مېرمن هورا خلتی د شی ارادي د شو تدابیر لاری څخه د سلطنت چاري په شتو غسره تنظیم کړل او په دغه عین وخت کې مسعود ته لیک ولېږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار د حکوم بحرانی حالت سره چې وس مخ دي د هغه حالت څخه ووځي. یعنی دا هغه استراتیژي و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړې و. د هورا خلتی نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خلتی نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خلتی په مسعود د سلطنت د ټینګش لپاره هڅه وکړلې. یعنی هورا خلتی دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ سي او هغه دې خیته نور هم تشویق کړه. د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت تشغورین لپاره اړین وو. یعنی کچيري دی غوښتلای چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثبات پاتې سي، نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت وو. نو د غزنی د سلطنت تشغورل لپاره د مېرمن هورا خلتی و ملاتړ ته سخت ضرورت وو. د هغه په نشټون کې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخیته مدیریت کړي. یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله مېرمن هورا خلتی د دربار شایاري په بریالیتوب سره مدیریت کولی او د هغوی اداره او منیجمنت به یې مېرمن هورا خلتی په خپله سره رسوي. یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپله سره منیجمنت کول، د هغې ترتیب او مدیریت به یې دی په خپله کوي. میراث هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزنه پاتش و چې د هوشارتیا سیاسي ادارې او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو وتلی شزنه پاتسوله، کوم چې د افغانستان یو له هوشارو نامتو زړورو افغانو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوشاره او بلکې په سیاسي ادارې کې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسېدل ولی و او هم چنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړي مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبرې په توګه یادیږي. یعنی میرمن هورا خلتی څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هر افغانه میرمنه کولای سي چې دغسې یو غوره شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او د دغسې یو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وشمرل سي، لکه څرنګه چې میرمن هورا خلتی وه. نو رب دې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته قوت او توفیق درکړي تر څو تاسو هم وکولای سي په راتلونکي کې هم دغسې د غوره شخصیتونو له جملو څخه واوسیږئ. او درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو زده کوونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به همدغو درې سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو زده کوونکو، هورا خلتی په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه ښځه وه؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتی په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتی د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیکه څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړل؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن هورا خلتی په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سي واوسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هورا خلتی د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوه سي چې میرمن هورا خلتی څوک وه، څه ډول شخصیت و. نو نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه اونیکی هیلی میومنی درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته شرح لاستویم د نن ورځې لوسته. هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو راخلنی شي، بار سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د سرګردانی د احساس په حق ده. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې سرګردانی څه ډول احساس دی او څنګه کولای سو د دغه احساس څخه خلاصون پیدا کړو، څه ډول کولای سو هغه مدیریت کړو او د دغه ستونزې څخه لیرې سو او وکولای سو خپل ذهني روغتیا ښه کړو. نو تاسو هم د لوست راخلنی شي، بار سره ملتیا وکړي. ټول هغه لښونې، هغه لارې چارې چې دلته ورڅخه یادونه کوو، تاسو هڅه وکړئ چې عملي کړئ. کله چې د دغه رقم یو احساس سره تاسو مخامخ کیږئ، نو تاسو به وکولای سئ د خپل ذهني روغتیا یا د ذهني ارامتیا د رسیدو لپاره یو ګام پورته کړئ. خپل د سرګردانی احساس چې دی، هغه کله چې موږ په خپل ژوند کې په مختلفو کارونو باندې، په مختلفو چارو باندې اخته اوسو او په دغه مختلفو چارو کې پر موږ باندې زیات فشار او زیات بوج وي، دلته موږ او تاسو د زیات فشار یا هم د بوج احساس کوو. یا کله چې موږ د توان څخه، موږ د ورتیا څخه زیات توقعات او یا هم زیات مسؤلیتونه پر موږ باندې پراته اوسي یا پر موږ باندې اوسي، نو دلته د سرګردانی احساس پیدا کیږي. مثلا د ژوند په ژوند کې موږ مختلفې چارې سرته رسوو، په هر برخه کې پر موږ باندې فشار زیات وي. یو کار نه بلکې څو کارونه مو، د څو کارونو مسؤلیت مو په خپل ځان باندې اخیستی وي. خلک زموږ څخه توقع ډیره لري او د همدغه کوشش کوو چې د همدغه کسانو توقعات موږ ور پوره کړو، چې نه د توقعات خلاصېدل لري او نه هم موږ کولای شو دغه مسؤلیتونه په ښه ډول سره مخته یوسو. او دغه زیات مسؤلیتونه له امله موږ په دې باندې نه پوهیږو چې کم کار څه ډول سره وکړو او څه ډول سره مخته یوسو یا د کم ځای شروع وکړو. چې همدغه احساس
احساس د سرګردانی احساس دی او دغه د سرګردانی احساس معمولا هغه محل رامنځته کیږي چې کله موږ خپل دغه انرژي د څو کارونو ترمنځ یاد مختلفو کارونو ترمنځ تقسیم کړی وي په دې معنی چې څو کارونه همزمان ډول سره پر یو وخت سره رسو او په دې باندې هم نه پوهیږي چې کوم کار د کوم ځای څخه پیل کوڅه ډول سره مخته یوسي څه ډول سره هغه سره ورسو دا هغه ځینی ستونزې دي چې موږ په ژوند کې حتما نور سره مخامخ کیږو په دې وخت کې کم احساس چې موږ لرو مثلا چې زیات فشار را باندې پروت وي انرژي مو کم وي د مختلفو کارونو ترمنځ مو انرژي تقسیم شوی وي یعنی مختلف کارونه سره رسو همزمانه او نه پوهیږو چې کوم کار د کوم ځای څخه پیل کوڅه ډول پیل کو همدغه احساس ته د سرګردانی احساس ویل کیږي یعنی په داسې وخت کې موږ تاسې د سرګردانی په احساس کې یا سرګردانی احساس لرو د سرګردانی علائم ترازو دا چی د سرګردانی علائم څه دي یا څه ډول موږ باید په دې باندې پوه سو چې سرګردانه یو هغه علائم څه دي اول ذهني بینظمی یو مهم علائم دی کله چې ستاسو ذهن د مختلفو فکرونو څخه ډاکی ستاسو په ذهن کې ډیر افکار وي فکرونه مو ډیر زیات وي او تاسو په دې باندې نه پوهیږئ چې د کوم ځای څخه شروع وکړي دا ذهني بینظمی ده چې کله دا ذهني بینظمی تاسو ولري په دې معنی چې تاسو سرګردانه یاست تر څنګه فزیکی او عاطفي ستړیا د اوږده وخت لپاره کار کول د اوږدې مودې لپاره کار کول یا هم د وستونزې سره مخامخ کېدل دا هم کېدای شي چې ستاسو فزیکی او عاطفي انرژي راکشته کې یا انرژي د انرژي په تاسو کې راکمه کې تاسو دغه مهال ممکن د ستړیا د سردردي یا هم د انرژي د کموالی احساس وکړي نو کله چې تاسو د اوږده وخت لپاره کار کوئ په دغه اوږده وخت کې تاسو به انرژي سي انرژي مو کم سي د ستړیا احساس لري سردرد یا هم انرژي د کموالی احساس کوي دا هغه فزیکی او عاطفي ستړیا ده او تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو سرګردانه یاست ورپسې هم د فشار زیاتوالی پروانه توګه د ډیر زیات فشار احساسول چې دا بیا تاسو ته د توانه ده کوي چې تاسو په خپل ورځنی چاري یا د ژوند په ستونزو یا هم کارونه کې توازن پیدا کړي مثلا پر تاسو باندې تر دې حد فشار ډیر دی چې تاسو نسی کولای چې یو کار مخته یوسي یا یو حل لارې یو ستونزې ته پیدا کړي پر تاسو باندې فشار ډیر زیات اوسي چې دا فشار به تاسو په رواني حالت باندې هم غیزه کوي کله چې تاسو په پروانه توګه د زیات فشار لاندې اوسې په دغه وخت کې تاسو نسی کولای چې خپل ستونزې حل کړئ یا هم خپل کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي که ناراحتي او د اندېښنې زیاتوالی په خپل وجود کې ویني تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو سرګردانه یاست دا هم د سرګردانۍ یو بل عامل دی د خپل کړنو یا هم د مسؤلیتونو په حق له تاسو شک لري یا هم تاسو د خپل کړنو یا د خپل مسؤلیتونو په حق له بیره او اندېښنه لري چې تاسو دغه آرام ذهنیت ته زیان رسوي تاسو ذهنن آرام نه یا ذهن مو تمرکز نسی کولای او ذهن مو د مختلفو فکرونو څخه ډک وي دغه د ناراحتي او اندېښنې زیاتوالی هم یو بل علائم کېدای شي د تمرکز د لاسه ورکول کله چې ستاسو ذهن ډیر ګډوډ وي ستاسو د کوم کار په حق تمرکز نسی کولای دا هم د تمرکز د لاسه ورکول دي چې ذهن کې مو زیات افکار موجود دي فکر نسی کولای سم ډول سره تصمیم نسی نیولای تمرکز نسی کولای دا هم د سرګردانی ځینی علائم کچیر دغه علائم تاسو په خپل ځان کې وویني تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو د سرګردانی احساس لري سرګردانه یاست او د دغه حل لپاره تاسو باید لسپکار سی او کولای سی خپل سرګردانی احساس را کم کړئ او کنټرول کړئ راځو د سرګردانی اسباب ته چې د سرګردانی اسباب څه دي یا کوم څیزونه د دې سبب کیږي چې د سرګردانی احساس په مشکل پیدا سي اول زیات کار کول یا مسولیتونه زیات کار یا مسولیتونه کله چې تاسو ډیر کارونه کوئ یا ډیر کارونه تاسو په غاړه لري یا زیات مسولیتونه لري دا تاسو د ټول پر تاسو باندې یو ډول فشار پروت دی او تاسو ته فشار درکوي یعنی ذهنن تاسو پر ذهن باندې ډیر زیات فشار راځي نو کله چې تاسو زیات کارونه سرته رسوي یا هم زیات مسولیتونه لري او د فشار احساس لري دا په دې معنی چې تاسو سرګردانه یاست د ژوند سختي پیښه کله د ژوند سختي پیښه یا د ژوند ځینې ستونزې مثلا د وظیفې د لاس ور کول د کورنۍ د غړي د لاس ور کول یا هم د ملګري د لاس ور کول یا هم په شخصي اړیکو کې خرابوالی یا ځینې نور ستونزې د هم د دې سبب کیږي چې تاسو د سرګردانی احساس وکړئ ځکه تاسو په یو داسې حالت کې نه یاست چې وکولای شئ پر یو څه تمرکز وکړئ او تاسو دی وکولای شئ چې په شډه سره خپل کارونه سرته یوسي دا ستونزې سره چې کله انسان مخ کیږي یا دغه د ژوند سختي کې پیښې چې کله پر انسان باندې راځي په دې وخت کې هم د سبب کیږي چې تاسو ته د سرګردنی احساس راپیدا سي او پر تاسو باندې فشار زیات اوسي تر څنګه د وخت نشټوالی دا هم یو بل عامل دی کله چې تاسو کافي وخت نه لري چې خپل ټول کارونه په مکمل ډول سره سره ورسوي نو دلته ستاسي په وجود کې د ډیر فشار یا هم د ډیر زوریدلو احساس پیدا کیږي ځکه تاسو د خپل کارونو د پوره کولو لپاره د خپل کارونو د مختوړلو لپاره تاسو کار تاسو وخت نه لري ځکه تاسو کارونه ډیر دي خپل مسولیتونه مو ډیر دي پر تاسو باندې په دې وخت کې فشار زیات دی نو دلته د فشار یا هم د زوریدو احساس پیدا کیږي چې تاسو نه پوهیږئ څه ډول د خپل کارونو مخته یوسي او څه ډول خپل وخت تنظیم کړئ بل لامل یې هم کېدای شي ذهني یا فزیکي ناروغي وسی مثلا ځینې وختونه ځینې رواني یا هم ځینې فزیکي ناروغي د دې سبب کیږي چې تاسو د سرګردانۍ احساس وکړئ او تاسو په وجود کې دغه د سرګردانۍ احساس راپیدا کوي کله چې تاسو د دغه ډول احساس سره مخامخ شئ د مدیریت لارې چارې څه دي څنګه کولای شئ چې د زیات فشار احساس یا کله چې پر تاسو باندې فشار زیات وي څه ډول کولای شئ د مدیریت کې کنټرول کې تر څو د سرګردانۍ هم د زیات د فشار د احساس سره تاسو مخامخ نسی په لومړی قدم کې تاسو کوشش وکړئ چې خپل کارونه ته لومړی توب ورکړئ تاسو د خپل کارونو لپاره یو لیست جوړ کړئ په دغه لیست کې ټول هغه مهم کارونه چې تاسو باید اول سرته ورسوي هغه ولیکئ هغه مهم کارونه تاسو لومړی تر سره کړئ چې هغه مهم دي تر هر څه مخکې تاسو هغه په لیست کې اول ولیکئ یا کوشش وکړئ چې هغه کارونه اول سرته ورسوي هغه کم کارونه چې هغه د هغه اهمیت کم دي یا مثلا مهم کارونه ونو سي هغه وزن دی وي هم تاسو کولای شئ چې هغه کارونه یو بل وخت پرېږدي یا بل ورځ ته پرېږدي تاسو په دغه لیست کې هر هغه کار چې مهم دي تر ټولو مخکې باید سرته ورسول سي تاسو هغه د لیست په سر کې ولیکئ او هغه کار لومړی سرته ورسوي نو په دې ډول سره خپل کارونه ته لومړی توب ورکړئ چې دا به تاسو سره مرسته وکړي چې تاسو د هر کار د اجرا کولو لپاره د هر کار د سرته رسولو لپاره تاسو وخت ولرئ او ورپسې هم د کارونو ویش دي د خپل مسؤلیتونه یو برخه تاسو کولای شئ چې د نور سره شریک کړئ یا کولای شئ چې د خپل ملګرو څخه د خپل دوستانو څخه یا هم د کورنۍ د غړو څخه تاسو مرسته وغواړئ تر څو د خپل مسؤلیتونه یا د خپل کارونه د هغه سره وویشئ تاسو چې فقط یو برخه هغوی ته ورکړي چې هغوی تاسو سره مرسته وکړي په دې ډول سره تاسو هغه کوم مسؤلیتونه چې د هغه شمخت دي او پر تاسو باندې زیات فشار یا زیات بوج هم نه راځي او تر څنګه کوشش وکړي چې وقفه واخلي د ورځني ژوند مصرفیتونو څخه د لنډ وخت لپاره تاسو استراحت وکړي د خپل ورځني چارې د تنظیم کې چې تاسو خپل ځان د ځان لپاره د وقفه د حصول لپاره د استراحت لپاره تاسو خپل ځان ته هم وخت ورکړي په پله پسې توګه کچېری تاسو کار وکړي نو دلته زیات فشار پر تاسو باندې راځي او تاسو د سرګردانۍ احساس کوي نو نسی کولای چې خپل هغه کارونه په ښه ډول سره مخته یوسي نو د ځان لپاره تاسو آرام شي به جوړی کی د ځان لپاره وخت ورکړئ ترڅو په هغه وخت کې تاسو آرام وکړئ او استراحت وکړئ تر څنګه ځینی تمرینات تر سره کړئ مثلا ذهني تمرینات مراقبه جوار ساه اخیستل یا دعا کول د ذهن آرامتیا هم د ذهن په آرامتیا کې هم ستاسو سره مرسته کوي چې کله دغه جوار ساه اخلي یا دعا کوي یا د مراقبه تمرینونه تاسو سره ترسوي دغه فعالیتونه کچېری تاسو سره ترسوي نو په ذهن کې مو ذهن مو آرامتیا ترلاسه کوي او هغه د زیات فشار یا سرګردانۍ احساس تاسو په وجود کې راکمیږي تر څنګه منظم ژوند خپل کی تاسو کوشش وکړئ چې د خوب د خوراک د تمرین لپاره منظم مهالویش جوړ کړئ د خوب لپاره خپل ټاکلی وخت یا منظم وخت وټاکئ د خوراک لپاره د تمرین کولو لپاره او هڅه وکړئ چې خپل د خوب خپل د خوراک خپل د تمرین لپاره تاسو نور کارونه اجازه ورنکړئ چې د خوب او خوراک او تمرینونه تاسو دربنظم کړئ او کوشش وکړئ چې د نور سره خبرې وکړئ د خپل ملګرو سره د خپل دوستانو سره د خپل ځي دا غوسره شریکي او کله کله یوازې خبرې کول د هم د ذهن دارمتیا د لپاره ډیر ګټور دي ستاسو سره مرسته کوي چې ذهني آرامتیا ته ورسیږي او ستاسو سره د مرسته کوي چې د زیات فشار د سرګردنۍ احساس تاسو څخه ورکسي تر هر څه مهم دا چې تاسو د نوې لو مهارت زده کړئ کچېری تاسو په نورو کارونو باندې اخته یاست کچېری تاسو ډیر مسؤلیتونه لري نو کوشش وکړئ چې اضافي مسؤلیتونه تاسو په خپل ځان باندې وانخلي دا د نوې زده کړئ کله چې کله چې مثلا تاسو ډیر کارونه لري، ډیر مصروف یاست، د یو چا د خوشاله کولو لپاره کچې یو څوک تاسو ته یو کار وایي، د هغه د خوشاله کولو لپاره تاسو کوشش وکړئ چې د غزيات فشار په خپل ځان باندې ومني او هغه کس ته وایاست چې زما دا کار کوم. کچې په حقیقت سره تاسو ډیر مصروفیت لري، کچې تاسو زیات مسؤلیت لري، نو دغه ځینې اضافي مسؤلیتونه تاسو ما اخلي، ځکه دلته بیا هم پر تاسو باندې فشار زیاتیږي او تاسو نسی کولای چې حتی د هغه کس کار هم شډول سره سره ورسوي. تر څنګه مثبت فکر کول دي، خپل ذهن ته دا یادونه وکړي چې ستونزې لنډمهاله دي، د حل لپاره لارې شته، تاسو کولای شئ چې هغه حل کړئ. په همدغه مثبت افکارو سره، په دغه لارو چارو سره به تاسو وکولای شئ چې د زیات فشار مخنیوی وکړئ او هغه مدیریت کی. د فشار د مخنیوي لپاره تاسو کولای شئ چې خپل اهداف هغه واضح او واقع بینانه اهداف وټاکئ. په دې ډول سره ستاسو انرژي یا ستاسو وخت په نورو کارونو باندې مصرف نه سي، په منظم ډول سره ورزش وکئ او کوشش وکئ چې خپل ځان ته وخت ورکئ، خپل اړتیاو ته ځینې آرام کوونکي فعالیتونه چې تاسو آرامي درکئ هغه سره ورسوئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، نن درس پر همدې ځای پاتې راسو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت په لری شي چری.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي.
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، انسان خپه کیږي، نو الله جل جلاله د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کیږي او یو ځکه یو خلانه کې وی، مثلا په اخترونو کې، ټول مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی وارد شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي څه حرج بنوي. حتی وخت کې د ودونو پر رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي و، نو په مدینه منوره کې یو واده تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی چې تاسو چې واده ته ځئ، نو واده کې به څه بوي، چې څه بنو وي، بس ورزو ملته کې وینا د انصار چې دی ډیر مست خلک دی او د دې د سندرې او د شنډر زیات خوښيږي. به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم فحیونان وحییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما وانا، یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشالین ته راغلو، کچیرته موږ تاسو ته خرغلاست وای او کچیرته دغه سره غنم نه وای، نو زمونږ دغه سپینه نوکی یا د سره نوکی به نه و. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وای، په دې رابطه باندې هم داسې متنونه نشته چې د کې ان شاء الله چې شرعي حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشاله کې څو معایر دي، نو کې جزاره تر کوي دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ساسو مبارک دین شرح کړی، دغه به زه سره شریک کړم چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ساسو دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا، نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره، نو په دې رابطه باندې زموږ ساسو دین کې دا ممانعت راغلی. وایي: سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. 53 نمبر آیت دی. دوه خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبي قل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. احزاب کې 53 آیت دی. اي محمد صلى الله عليه وسلم ته وایي خپلو بيبيانو ته وایي او د مؤمنانو خزته وایي چې دوی حجاب کوي پرده کوي یا د مثال ته باندې د شراب چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکی شراب چکل چې حرام دي زموږ په دین کې نشته ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم اداك النويام نمبر ايتي نو شراب هم چکل حرام دي نو دغه محرم شان په صورت ونسي او اسراف ونشي او اعتدال وشي خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه اخیستل شي او څلورمه خبر دا ده چې د لمانځه التزام وشي اکثره خلک چې خوشحالیان ته ځي د لمانځه په قصه کې نه وي نو دغه لمنځونه چې دي الله جل جلاله تاسو باندې دا فرض کړي دي دغه واده ته هم ساين حاضریږي نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشحاله شي او یو قسم خوشحالي ور داخل کړی دی انسان پاک البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي نو دغه بلنه دلته واجب ده نو دغه چا چې بلنه ورکړي دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول دتلل په خیر کې حساب شي شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي نو ټول خوشحالیان زموږ ساسو په دین کې مشته زموږ ساسو په عناناتو کې مشته زموږ ساسو په کلتور کې هم شته نو خوشحالیان کې بخښلای کوو او غمونو کې به د خپل دوستان سره غم شریکی وکړو خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي
bale ډاکټر صاحب په دې خبرې کو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده څومره د یو کاس د حق کې د لیسی چې دغه واده وسی دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل سي په کې مثلا خوشحالي وسی په کې مثلا چمبا او هلسي او دغه واده فرق د یو مړی لمراسمونه د یو ختم لمراسمونه وسی دغه ته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کې د لیسی چې په خوخي کې خوخي معلومه ده د خوخي ده
دقیقا ده هر انسان ده حق دی چې خوشحالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلک ته هم خوشحالي ورکړي دا شعر رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث متواتره او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوی نو د دې پرانا کې چې دا خوشحالیان باید وشي د مړی او د ژوندۍ په سلام باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي د جنیب ښار کې سودربستان په هواد کې زموږ دوست خو دغه د بچي واده وو نو ما ته یو چې ته یو څو خبرې وکوه د خلکو ته ما چې ما یو وخت داسې پروګرام خسته کن و اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کوله چې د نارینه او د ښځې د پاره څنګه دوی ژوند کولای شي څنګه دوی د ماشومان تربیت لپاره په موضوع کې زه لګیا وم خو چې ما پروګرام وکړ ته پروګرام خسته کن و نو دلته تقدیر یو بل کس ته هغه بعضې ساتریان لري ترانې لري او ماشومان ته بعضې تشویقي غل پروګرام لري شیخ عبدالله سمرخندي ورته وایي نو هغه نه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لږ خوشحالي ور داخله کړي تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي وو څه انعامونه هم راوړي ماشومانو کوچنیانو دپاره نو هغه پروګرام ډېر زیات دلچسپ و واقعا زنه زه خوشحاله شوم ما مایک مې ورته ورکړو او هغه پروګرام مخکې بوتلو زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکوله د واده نه ختم جوړ نه شي او خیرات ورنه جوړ نه شي او مړی ورنه جوړ نه شي او مطلب دا چې ټول هغه کې نه وي البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي یو چاته ذهن سازی کوي بعض مسائل باندې حساب ته باندې خبرې کوي دا ښه خبر ده خو چې خسته کن نه وي او ډیره زیاته مهمه مسله ده چې موږ تاسو د عناناتو زموږ ساس د کلتور او زموږ ساس د مبارک دین سره ټکر کې کوم فعالیتونه چې په واده کې چې ور سره غن شي صاحب شخته نشي
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوانه چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ام پی 3 چورته وای دی ولی راوړی دا مثلا کله چې زوم نو یا خاص مراسم سره ترسوي لکه کیک پرې کوي اینه مصاف سودا مسائل دلته بلا بلی سندری هم دوته ځنګړی سوي دی به د میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ام پی 3 چورته وای په دې کې پلیک په دغه باندې مسبندي ژوند لګیدل دي څومره دی افغانانو پر روحیه باندې دا بد تاثیر کولای شي چې دوی خپل د خوخی مراسم هم نسی کولای چې ولمنځي
د خلکو په خوشاله باندې بندیز لګیدل یا خلکو ته د حق نور کول چې دوی خوشالي وکوي او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشاله شي د کې څوک حق نه لري بلعکس د ټولو انسانانو دا به خاص د حاکم نظام دی او واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هوادوال ته د خوشحالي زمينه مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي ځکه زموږ ساسو هواد کې ډېر زیات ستونزې ډېر زیات مشکلات وو نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي
یو خادي د خادي په څیر تجلیل اول دا ګټي چې دی په ګټو به خبرې وکړو مثلا څومره دا خې خاطرې تر ډیرو پورې ژوندې ساتل کیږي ګټي راته وایي کله چې واده دی واده په ډول باندې منځل کیږي مثلا په کې چمبا وهلي په کې سندري ویل وی کوم ډول سندري ویل هغه ډول سندري ویل کڅنګ تاسو را وکړه لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړي ده دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو دا کله کله چې زموږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېر محدود دروازې وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي او د دوی د خپل کوم یادګارونه چې دي دا هم پاتې کېږي. او څوک راغلي وو څوک نه وو راغلي دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې نه وي ور صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نورم زیاتېږي. او بله چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې ده پکې قوي کېږي، د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعضې احوال فرصي کېږي، کېدای شي بعضې ستونزې ولري، بعضې مشکلات ولري. او د ټولو نه زیاته خبره خو دا ده چې دا یو سنت دی، دا زموږ ستاسو دین موږ تاسو ته امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه، وایي تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوئ او په دې باندې تاسو دریا ووایئ. د ترمذی کې حدیث شریف دی، نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی. په دې کې د کورنۍ استقرار ډېر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلانې جینۍ او پلانکي الک سره واده وکولو. نو ځکه کورنۍ چې ده د اسلامي امت کې یوه مهمه خښته ده او د دې وروسته به دوی به بچیان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي، نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیان ډېر زیات مهم دي. او بل اقتصادي لوري ته هم که چېرته موږ تاسو راشو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خویندو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده، یو مسؤلیت ځوان ته ورکول کېږي چې دا سړی د ښځې مسؤل شو. د دې نه وروسته دا دوه انسانان وو، د دوی شریک سره ژوند دی، دا به یوځای سره اوسېږي لکه بوټان چې سره یوځای وي یا چپلک سره یوځای وي. داسې نه شي کېدی چې ستاسو یوه څپلکه به تر کې بل په کور کې وي، نه، د څپلکې به سره یوځای وي، د بوټان به سره یوځای وي، نو ښځه او خاوند دواړه سره یوځای وي لکه شپه ورځ سره یوځای به وي. د دوی راتلونکی ژوند دی، د دوی اولادونه دي، تربیه ده، د کورنۍ خوشحاله کېږي، حتی بعض وړه وړه بعض خفګانونه بعض مشکلات چې وي هغه هم د منځه ځي. نو دا تقریبا یوه نوې صفحه خلاصېږي. دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاصه شي او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي.
بله ډاکټر صاحب، په مثبت اړخونو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منزل کېږي، په هغه کې چمبا وهل کېږي، په هغه کې خوشحالي وي، په هغه کې موسیقي وي، په مثبت اړخونو وغږېدلو. که چیرې یو واده داسې کېږي چې واده د ختم په څیر وي، په هغه کې خوشحالي نه وي، په هغه کې چمبا نه وي، دا مسایل نه وي، یو ځوان چې په ډېر اواز سره خپل واده تجلیلي، هغه ته ډېر زیات مصارف کوي، مګر دغلته هغه د چمبا وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري، کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کېږي، نه امید کېږي، څومره منفي اثر لري.
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو، ډېر ښایسته نه وو او ډېر زیات فقیر وو، او دای رسول صلی الله علیه وسلم ته راغی ګیلای ورته وکوله چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېږو او ورته وی چې ورشه فلانکی به تاته لور درکړي. کله چې دروازه ورته وټکوله نو هغه سړی بیرته راوشړلو او د لورکۍ د خبره واورېده. نو لورکۍ ورته وی چې ای پلاره، هغه چاته به ته کتلی وو چې هغه رالېږلی وو چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه یم، خیر دی که دی چرته خوښته هم نه دی. د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلۍ ډېره زیاته خوښته وه، ډېره زیاته ښکلې وه. نو سړی ورځي بیرته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورځي، داسې یو کس ته رالګلی وه او د مونږ غلطي شوې، مونږ موافق یو، د لور خپله زه ورته ورکوم. سړی موافقه کوي، دا فقیر دی، پیسې ورسره نشته. نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علي او عبدالرحمن بن عوف یو بل درېیم صحابي نوم یې رانویر شو، هغوی ته امر کوي چې تاسو دې ته لږ پیسې ورته ورکړئ. نو شپږ سوه دغه وخت پیسې ورته هغوی ورته درې واړه راټولوي او د واده دپاره بندوبست ورته کوي. دلته په همدې روز باندې امر کی چې راځي جهاد ته، هيا الجهاد. نو دغه صحابي ځي او د واده شپه ده، ټول سامان الات برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر ته دای لا بای کوي جهاد ته ځي او په جهاد کې دی شهید کیږي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دای با ان شاء الله د جنت حوري ورته منتظر وي. او هغه خځه تم د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې تخه عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي. نو به وایي چې هغه خځه ډیر زیات وخت اوس نه ډیر زیاته بډایا خزه و. هدف د استاس سوال ته زلازم چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي، خیرات جوړ شي، د غم یو غور نه جوړ شي، یو خدای دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې موږ تاسو کوم امر کړای نو د دې مخالفت به وشي. دا لومړی نقطه ده. دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې ما تاسو چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء، رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې ووایي. دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی، هغه د خوشحالۍ کوم لحظات چې دي په دواړو هغه باندې زوم او ناوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغوی داسې یو قسم احساس کوي چې دا زموږ د خوشحالۍ وخت دی، نو دغه به ناقصه شي او دغه به کمه شي او دوی به داسې احساس ډېر منفي احساس وکوي. دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دی دا متاثر نه دا بیا نه شرکیږي د دوستانو او د ملګرو او په راتلونکي هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړیږي. البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو هغه څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی. او څلورمه خبره خو دا ده چې د راتلونکي دپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي دا به همداسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قسم سه به ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته د دوی اولاد هم راځي سړی به ورته وایي زما استاد مور داسې یو واده و چې بس یو غم رواز وه نو بس موږ چې نه کتلی نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس د کموالي وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالي به وکوي. یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي، هغه خوشحاله شي، یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالي وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي، حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانې وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو. او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کېږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی، زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي، نه د افراد دین د متاسو مخ یو نه هم د تفرید. په ټولو مسائلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي، که زموږ تاسو خوشحالیان وي، که حتی زموږ تاسو د غم هم مسائلو په اکم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي، باید چیغې ونه ویل شي، باید صبر وشي، صبر عند صدمه الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شیانو کې واقع نه شي. همداسې په خوشحالۍ کې دغه توازن مطلوب دی، د چیرته په د خوشحالیانو او غمونو کې چیرته که توازن نه وي نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړیږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړیږي. زموږ ستاسو د ارزښتونو او د مبادئو نه چې کله کله موږ کراس کوو او سور خط جوړیږي نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نه شي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي، مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي، دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق، د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي. ولو که هغه هر څوک وي، که هغه د کورنۍ غړی وي، د ټولنې غړی وي، د حکومت په سطحه وي، هر څوک چې وي، دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زمو دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي، نو هر شی یو حد لري، توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي. او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلنوا هذا النکاح واضربوا عليه بالدفء، ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي. نو دا توازن مطلوب دی، لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي. او دا په دې وجه باندې چې زموږ ستاسو خو یو دا زموږ ستاسو نبوي توجیه ده. او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي. او دا زموږ ستاسو د مبارک دین چې هغه زموږ ستاسو امر موږ ته کوي، زموږ اسلام موږ ته امر کوي او په دې کې ډېر زیات حکمتونه دي. نو تر څو چې دغه نیکبختي او دا خوشحالي دا مکمله شي او دا یو یادګار پاتې شوی وي نو دا ښه خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي. او د دې که کورنۍ وي او که چېرته دوستان وي او که چېرته حاکم نظام وي، کوم شی چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړې او زموږ ستاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړې او موږ تاسو ته بلکې امر کړی، نو دې باید مزاحمت ونه شي. او که چېرته دې مزاحمت کیږي نو بیا طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي، د مثال په توګه باندې یو مور مزاحمت کوي د بعضې هغه شیانو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم. ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و، واده یې نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریاب سره ګرځیدم. نور بازه زنانم راغلی زمونږ کور ته، خو په ډېر سختۍ باندې دریام پیدا کړو او هغه چاقو مې واخیست او دریام پکې وویل او دریام وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څنګه څه چې ما زده کړي او څنګه څه په دین باندې پوه شوی یم، زم یو وړوکی طالب علم یم. زما د ژوند لوی لوی غلطیانې چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې، یوه دغه غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زمونږ په کور کې هغوی یوه خوشحالي وه، او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه، دریان ورته وشکه ورده. زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول سلام وایي چې کل بني ادم خطا وخیر الخطائین التوابون، ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي، خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم، الله جل جلاله ما تعفو کوي. د زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې، په وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم، زه پوهنتون کې نه وم، غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم. نو د لیونتوب مرحله وي، نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي، که مور وي، که پلار وي، او که نور څوک وي، نو چې هغوی ته هغوی چې مزاحمت وشي، نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونشي. ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي. دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
دران دوستانو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خاډې په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبري وشولي. لمو سره ملمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترينر ډاکټر حیات الله حتید، تربیه پرځ کې چیاست علامه مال او ملګری.
زمان دا پیغلو قدر دس رو زرو زرو غندگی د پیغلو قدر نشته په پیسو پیسو باندې خرڅېږي په پیسو پیسو باندې خرڅېږي په پیسو
پختنے پہ لکھنا یا Pesos, 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 p